رکشاو د سب پروسه پیلوي او غواړي چې خاري رکشاوي مشخصې کړي.
د زهر کاروان خبرونه درته هم لرو. خو خبرونه سلامونه د افغانستان په وخت شپې نه نیم بجې شي. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یست. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرسل شیر محمد عباس ستانځي وایي چې د نجونو د زده کړو د مخنیوي لپاره هیڅ توجه نشته. د طالبانو له مشر څخه وغوښتل چې د افغان ښځو او نجونو پر زده کړو بندیزونه لري کړي، ځکه چې دې کار ته هیڅ پلمه نشته. عباس ستانځي د څرګندونې پرون د خصوصیت په ودینی مدرسه کې په وینا کې وکړې. د غونډې ګډونوالو ته ویل چې د ښځو او نجونو د زده کړو د معنی کولو لپاره هیڅ دلیل او شرعي توجه نشته، او په زمینی ډول د بندیز طالبانو د مشر ملا هبت الله اخوزاده شخصي نظر وباله. طالبانو د 2020 کال په اگست کې له وخت رسیدو وروسته لښپګم ټولګي پورته انجونې رزده کړو په تدریج منع کړې، او په پیل کې ویل چې دا بندیز په موقتي وي، خو اوس په دې اړه چې د انجونو خوځې به تر کله بندي یوالې بندي څه نه وایي. د طالبانو تر کنټرول لاندې ستره محکمه وایي ایران به ډیر ژر 1500 افغان بندیان افغانستان ته انتقال کړي. د طالبانو ستره محکمه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د عبدالملک حقانی په مشرۍ د دې محکمې وپلوي چې تهران ته تللی د ایران د قضایه قوې د نړیوالو چارو له مرستیال کاظم غریب آبادی سره لیدلې دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې په دې کتنه کې دواړو خواوو د عدلي او قضایي همکاري د پیاوړتیا او د بندیانو د انتقال پر موضوع خبرې کړې دي. وروستۍ خبر هم دا چې ټاکل شوی ده د امریکا نوې منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ سبا رسمن د ولسمشر په توګه دنده پیل کړي. ډونالډ ټرمپ چې د امریکا د ختیځ په وخت د غرمې په 12 بجو د ولسمشرۍ دوهم دوره پیلوي، ویلي چې د ولسمشرۍ لومړۍ ورځ به د غوښمنو عملي کول پیل کړي چې د دوه کلن انتخاباتي کمپاین په لړ کې کړي وي. د امریکا رسنۍ راپور ورکړي چې د ډونالډ ټرمپ انتقالي ټیم سل اجرایي فرمانونه چمتو کړي، سو هغه د خپلې دندې په لومړۍ ورځ سلاسل کړي.
د زهرو کاروان د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، سمورسلین ارسلایم او د زهرو کاروان د خبرونې ته مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به ووري چې طالبان ادعا کوي چې سکه لیل نشي مواد سره په مبارزه کې 1 میلیارد افغانۍ لګولي، خو بزګران شکایت کوي چې دوی ته مرستې نه دي رسیدلې.
طالبان هم سره هیڅ مرسته وزبانه نه ده کړې، هیڅ څه هم نه دی راکړي، هیڅ شی هم شته نه دی راکړي.
لیو ارواپو مپختلی چې ولې معتاد د ټولنې د روغ انسان په پرتله ډیر د ډار احساس کوي.
کله چې انسان شیشه مسافوی او معتاد شي نو دا شرط ده غیبی آوازونه اوري.
رحیم الله برا ته کیسه وکړي چې ولې معتاد شو او لومړی نشه له څه پیل کړه.
ما چرس استعمالول یو کال مخکې مې دا شیشه بدبخت عمل هم دوه میاشتې مې وسکو.
اکبر غواړي چې په لوی لاس خپل د اکا زوی په نشه‌یي موادو معتاد کړي. دا چې څنګه اولی اصله کیسه به په یو ډرامه کې واورو.
زه کوم بابا مال پوندر وسای ولی چې پاتې کمال شو که پختم شي ما ته به څنګه تر ورسیږي.
ګټه خامہ خادر رسیږي.
لومړی په افغانستان کې له نشئی موادو سره د مبارزې یو مطلب تورزو. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په یو کال کې له نشئی موادو سره د مبارزې او معتادینو د درملنې په برخه کې تر 1 میلیارد افغانۍ ډېرې پیسې لګولې دي. لبلې خوا بزګران شکایت کوي چې نږدې 3 کال کېږي چې د کوکنارو کښت منع شوی دی، خو په دې موده کې د طالبانو حکومت نه دی توانېدلی چې دوی ته د کوکنارو مناسب بدیل او اقتصادي مرستو زمینه برابره کړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د افغانستان په ځینو سیمو کې د کوکنارو او نورو کښتونو وخت را رسېدلی، او د طالبانو حکومت بیا هم د پخوا په ډول د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د خپل مشر د فرمان پر عملي کولو ټینګار کوي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په روان شمسي کال کې له نشئی موادو سره د مبارزې او معتادینو د درملنې په برخه کې تر 1 میلیارد افغانۍ ډېرې پیسې لګولې دي. دا ډول د کورنۍ چارو وزارت د نړیوالې ټولنې لخوا په دې برخه کې همکاري نه کولو ته هم ګوته نیسي. د کورنۍ چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانی وایي له دوی سره د ملګرو ملتونو د استازو او بهرنیو ډیپلوماټانو په غونډه کې ژمنه وسوه چې د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې به له بزګرو سره همکاري کوي، خو تر دې مهاله په عملي ډول دا مرسته نه ده سوې.
ژمنې سوی دي، ویل کېږي مجالسو کې یادونه کېږي او دوی هم تعهد کوي چې موږ به همکاري وکړو، تر ننه پورې اسلامي امارت د دغې پدیدې سره په مبارزه کې یوازې او یوازې پاتې سوی دي. تیر کال کې موږ د میلیارډ نه زیات مصارف په دې برخه کې کېږي، نور بدیل معیشت کې هیڅ برخه کې دوی همکاري نه دی کړی.
د کورنی چارو وزارت وایي چې دا 1 میلیارډ افغانۍ د قانون له عایدو څخه ترلاسه کړي وې، خو دا خبره نه کوي چې دا پیسې له کوم قانونو څخه ترلاسه کړي، کوم قانون یې خرڅ کړي او چیرې خرڅ کړي دي. د طالبانو حکومت داسې مهال د نړیوالې ټولنې همکاري نه کولو ته ګوته نیسي چې د ملګرو ملتونو د لارې د امریکا متحده ایالتونو او جاپان د مرستو د دوام تر څنګ یوازې 6 کال اروپایي ټولنې له نشي موادو سره د مبارزې او محتاجینو د درملنې په برخه کې له افغانستان سره د 30 میلیونه یورو ډېره مرسته وکړه. مرستندوی هیوادونه ادعا کوي چې دا مرستې د مرستندویو بنسټونو د لارې په مستقیم ډول بزګرو ته رسیږي، ځکه چې د طالبانو حکومت له حقدارو او بېوزلو خلکو سره د مرستو په برخه کې شفاف میکانیزم نه دی جوړ کړی. د روزګان ولایت یو بزګر جمعه ګل وایي چې که څه هم په وروستیو 2 کالو کې په خپل مځکه کې کوکنار نه دي کرلي، خو د دې کار په بدل کې مرسته نه ده ورسره سوې.
ما را نیول غونې وړ را نیسم، وسې ډوډۍ در سره وبسم د خوراک ولاقي چې ما ته غونې په 15500 راقي یا په 15300 راقي نه غوښتنه دغه ده چې مشته دی شی را مقرره کې نو شی دی راکې مشته. طالبانو ما سره هیڅ مرسته وزبان نه ده کړې، هیڅ تخم یې نه دی راکړی، هیڅ شی مشته نه دی راکړی.
د نشي موادو سره د مبارزې وزارت د پلان او پالیسي پخوانی معین ډاکټر ظفر وایي چې په افغانستان کې بېوزلي ته په کتو سره د کوکنارو د کښت منع کولو د لارې بزګرو ته ډېر زیان اوښتی او مرستو ته ډېره اړتیا لري.
د افغانستان خلک په صورت عموم ډېر غریب شوي دي. د خانان چې دي هغه خو مخکې هم غریب و، خو اوس ډېر زیات ورسره کومک ته ضرورت شته. که د حکومت له لارې کومک نه کوي، دلته د ملل متحد یا د انجیوګانو له لارې هم کومک کولی شي. د زراعت متخصصینو سره په مشوره هغه کښتونه چې هلته هم ګټه کولی شي او هم د دوی د کومک په نتیجه کې د اقین په دې توانیږي چې هغه وکړي، خو دقیق پروګرامونه ورته په کار دي.
ملګرو ملتونو 1 میاشت مخکې په افغانستان کې د نشي موادو سره د مبارزې یوه ډله جوړه او په کابل کې خپله لومړۍ غونډه وکړه. په دې ډله کې بهرني ډیپلوماټان او د بهرنیو بنسټونو استازي شامل دي. د دې ډلې جوړولو هدف دا شول سوی چې د بزګرو لپاره به د کوکنارو بدیل او اقتصادي مرستې چمتو کوي. که څه هم د دې ډلې له جوړېدو څخه 2 میاشتې تیرې سوي، خو تر دې مهاله یې پایله رسنیو سره نه ده شریکه سوې.
د نشایي موادو سره د مبارزې او د معتادینو د درملنې په برخه کې د څه باندې 1 میلیارد افغانیو د لګښت په اړه د طالبانو حکومت ادعا په داسې حال کې ده چې یو ډېر شمېر معتادینو او د هغوی کورنیو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د معتادینو د ساتنې په مرکزونو کې د بسترې کېدو په مهال کافي خواړه نه ورسېدل او د نشایي موادو د پرېښودو لپاره هم معتادینو ته کافي درمل نه ورکول کېږي.
نشه د موتاد پر روغتیا څنګه وړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیان لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان اخر به ورسې ځوان وبیا ځنا سمې خو سره کې سم شروع کړو زه څنګه مصیبت بخت شاید چې بخي بیا ځان ځنا سم خلاص ولا
ادوار د تاریخ کې را کده چې په دغم کې ختک
مال دې دمون خراب کو او دوی دې مونږه پوچ کړو او خونه دې مونږه خراب کړو.
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دا یو خزه ګټ ورته درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونۍ ځ خبرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
اوس هم له احتیاط سره تړلې وستونځه. هر وپوهان وایي چې په انسانانو کې د خطرونو پر وړاندې ویره فطری ده، خو د نشئی موادو استعمال په تیره بیا ښیښه په معتادینو کې دومره بې ځایه ویره پیدا کوي چې معتاد کله کله له خپل سیوري هم ډاریږي. دا چې معتادین ولې تر روغو خلکو ډیر ډاریږي، کوم ډول نشئی مواد په معتادینو کې تر حد زیات د ډار لامل کیږي، بې ځایه ویره خپله پر معتادینو او د هغوی پر کورنیو کومې ناوړه اغیزې کوي، او پر روغو شویو معتادینو کې د ویرې لرې کولو لارې چارې کومې دي؟ په دې اړه زموږ همکار له ارواپوه متیولا وزیری سره مرکه کړې. ښاغلی وزیری په پیل کې د ارواپوهنې له مخې په انسانانو کې د ویرې په اړه معلومات ورکوي.
ویره اولین احساس دی چې شروع یې له عصبي سیستم څخه دی. همدا ویره په انسانانو کې بعضې هیجانات رامنځته کوي او غریزه د انسان د پیدایښت سره سم پیدا کیږي. کله چې انسان له خطر او یا هم له ګواښ سره مخامخ کیږي، هماغه وخت کې ویره انسان کې پیدا کیږي. که انسان ویره حس نه کوي، نشي کولی د خطرونو مقابل کې له ځان څخه دفاع وکړي. ویره هغه څه چې انسان د جسمي او عاطفي خطرونو مقابل کې حس کوي. ځینې ارواپوهان په دې نظر دي چې ویره فطري او طبیعي ده چې انسان د ژوند سره تړلې ده. په ځینې انسانانو کې ویره ځکه زیاته وي چې مور او پلار یې خپل ماشومان په ماشومتوب کې یېروي. هماغه ماشومتوب د ویرې تاثیرات یې تل ورسره وي، او چې لویان هم شي دوی به ډارېږي. او که چیرې ښوونکي، ګاونډیان، پلار او مور مشران خپل ماشومانو ته په ماشومتوب کې جرأت ورکړي، هغوی چې ستر شي هېڅ به نه ویرېږي، او یا هم که ویرېږي ویره به یې ډېره کمه وي.
ولې معتادین تر نورو خلکو ډېر ډارېږي؟
هر کسان چې مخدره مواد استعمالوي حتمی او لازمی ده چې انسان روان ته زیان رسوي. کله چې مغز انسان ضرر ویني، نو په انسان کې اختلال پیدا کوي، او خپل ویره یو ډول اختلال دی چې د ویر اختلال لرونکي انسانان به تل ژوند په ویره کې کوي. همدا ویره به دوی ته یو ډول عادت شوي چې ټول ژوند خپل په ویره او دودلګي کې تېروي.
ځینې خلک په دې نظر دي چې شراب او ځینې نور نشئی مواد ډار ختموي، د دوی دا خبره څومره سمه ده؟
د الکول او شراب مصرف په انسانانو کې رواني ستونزې پیدا کوي، او له هغې جملې څخه خلقي اختلالات، شخصیتي اختلالات، او په ځینې انسانانو کې د ځانوژنې عوامل هم کیدای شي. کله چې انسان په لومړیو کې مواد مخدر مصرفوي، نو د مصرف پر مهال ویره ورڅخه کموي، ځکه چې نشئی حالت سره مخامخ کیږي. چې د خماري حالت پیدا شي، نو ویره پکې زیاته شي. کله چې انسان شیشه مصرفوي او معتاد شي، نو دا شخص به غیبي آوازونه اوري. کله چې په لاره ځي، نو دا به فکر کوي چې زه د چا لخوا تعقیب کیږم.
کوم ډول نشئی مواد لا ډیر په معتادینو کې د ډار لامل ګرځي؟
هر ډول استعمال د مواد مخدر په انسانانو کې ویره پیدا کوي، بل خصوص شیشه چې جسمی او ذهنی ضررونه له ځان سره لري. تنها د ویرې عامل نه، بلکې په انسانانو کې اختلالونه هم پیدا کوي چې مجموعه د سو اختلالو په یو شخص کې به په مزمن یا دوامداره مرض باندې تبدیلیږي. د شیشې مصرف انسان ته ډیره ویره پیدا کوي.
ویره خپله پر معتادینو او د هغوی پر کورنیو کومې ناوړه اغیزې کوي؟
کله چې یو شخص مخدره مواد مصرفوي، همدا شخص د کورنۍ مشر وي او یا هم د کورنۍ یو غړی وي. نشه د کورنۍ چارو باندې منفي اغېز لري، له تصمیم څخه شروع تر تعلیم پورې. یو سالم شخص چې اجتماع کې څومره زیار او کوشش باسي، معتاد شخص وروسته له روږدېدو نه چې غواړي په اجتماع کې اجتماعي شخصیت پیدا کړي، نو له سالم شخص څخه باید څو برابره زیات کوشش او زیار وکړي تر څو خپل ګاونډیانو او اجتماع ته وښيي چې زه معتاد وم او فعلا اوس صحتمند یم، تر څو اجتماع په دغه شخص باندې باور وکړي.
کله چې یو څوک نشه خوشی کړي، آیا ویره یا ډار یې ورکیږي او که یوې ځانګړې درملنې ته اړتیا لري؟
کله چې یو انسان د مخدره موادو مصرف څخه جوړ شي، نو د دغه موادو تاثیر د ده په روان باندې پاتې کیږي. دغه شخص چې کله له روغتون څخه رخصتیږي، د مخدره موادو مصرف د ده په روان باندې تاثیر پاتې کیږي. نو اړینه دا ده او ضروري دا ده چې دغه صحتمند شوی ناروغ چې له روغتون څخه بهر رخصتیږي، د خپل کانسولار یا روانشناس سره په ارتباط کې اوسیږي، تا کله چې په اجتماع کې په دغه شخص باندې وسواس د مواد مخدر مصرف د مواد مخدر وسواس ورته پیدا کېږي، بل روانشناس سره به په تماس کېږي تر څو د هغه مشکل لپاره یو لاره د حل پیدا کړي. او د مخدره موادو ناروغان چې کله له روغتونونو نه حتما د رخصتېږي، دا افراد و اشخاص تر تداوی لاندې باید اوسېږي، کیدای شي په هره مرحله کې دی ریلاکس وکړي یا لاپس وکړي.
اوکې درنو اوریدونکو، د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټران وایي چې نشه د انسان د بدن د نورو غړو په پرتله تر ټولو ډیر د اعصابو سیستم او روان اغېزمنوي. له همدې امله معتاد ته ناوړه فکرونه پیدا کیږي او دا فکرونه د ویرې لامل کیږي چې وروسته بیا هم معتاد او هم د کورنۍ غړي له ګڼو ستونزو سره مخ کیږي.
رازا اکرم، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا د زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا، په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
د خبرونه په دې برخه کې زو او د رحیم الله د ژوند کیسه اورو. د لغمان ولایت اوسیدونکو رحیم الله تر نشه مخکې جلبي کوله، پسونه او غواګانې به خرڅولې او په ورځ کې به 2-3 زره افغانۍ ګټلې. کله چې معتاد شو سرمایه لاسه ووته او مزدوري یې پیل کړه. رحیم الله چې اوس په یو روغتون کې بستري دی زیاتوي چې پلار یې د کلي ملک او د ښه اعتبار خاوند و، خو د ده د نشې له امله خلکو په بده سترګه ورته کتل او د پوډري پلار بی باله. دا چې رحیم الله لومړی نشه له څه شي پیل کړه او د نشو له امله له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، په دې اړه زموږ همکار سره یې د زړه خواله کړې دي.
جلاب پلار می او هغه وفات شو، الله دې وبخښي. هغه موږ ته دا کیسه را پاتې موږ تلورو نه اسو الحمدلله. او تلور ور مال جلافیم کوله، لکه چیلیانو مثال میګو غوري دغه ماخص ملو کې خرڅولم. یو ملو کې بم واخستل، الله مل تبه کې میو خرڅ کو کنه بم هغه نور بم گاڑی کې برګ بلې ملي ته بم لود. بس ملو باندې ګرځیدلو د سیوې هفته کې موږ 15 ورځې ملو کې بو. د سی ورځ براغله چې موږ باغه کریب مثال موږ د جب نه و. د سی ورځ براغله چې ورځ کې موږ 15 شپک در راولل، 2-3 زره یو نیم زر وځغه سپم کور ته راولل. ما چر استعمالول خامخا نشي تو ګین سم ډیر هغه راولي بوج راولي مغز کمزور کی. او د سیو چې یو کال مخ کې دا شیشه بدبخت عمل هم دی دوه میاشتې مې اوس کو. خو بیا دغه شیشه سره د ما مغز ټکر غونې هغه کو بخي اعصاب تکلیف را پیدا کړو. بیا جلال آباد کې ډاکټر صاحب ناصری د صدامه متخصص د اعصاب هغه بیا هغه نم یو څو نقصې د وی واغسله. نو هغه راته وویل چې ته چې شیشه کې بس دوا ستاب زمونږ کار نه کوي. تقریبا 4-5 کاله به کېږي کومه. او شیشه مې دوه میاشتې اوس کله هغه دوه میاشتې کې ماته اعصاب تکلیف پیدا کړو. نو خدای شاهد دی چې ورونو مې را باندې بوج هغه واچ ورونو خدای شته یو څو پیرې به ووهلم رانه بیل مو خو خیر. نو هغه وخت کې ماته غوسه وغه راتله چې ولې دې ورونو سه مې را باندې بیل روډ دی ماته څنګه داسې هغه کوي. خو وروسته وروسته چې ما خپل اعصاب هغه ته وکتل او خلکو به راته ویل یو نه چې هر یو به راته ویل تا نه شیشه جوړ شو مغز دې اوس کار پیښه څنګه څنګه. نو ما هغه وکړو ځان سره احساس وکړو چې یاره پخته کې دی جلافی کې هغه اگر کما چرسم هغه وخت سکل خو خیر چرس بری هغه کم مصرف مې کم او دونه هغه اقتصاد نه زبل نه ما چې کله دغه شیشه ما شروع کړه. اگر ډیر مند سکل دوه میاشتې سکل خو دوه میاشتې کې زما تکلیف مې پیدا کړه ما اوس پوښي. نو هغه تکلیف کې تقریبا د سیو چې یو لک نیم لک روپۍ ما په خپل ځان باندې ولګولې. کړه کړه ته مې وازی کړه نه چې بيخي اورون او کور والا سه مې را باندې واړو واړو بچی مې دی هغه یو ځای مې ده په دغه وخت کې چې جمهوریت را وستل ما کنه. نو هغه زمې د سیوې چې شپکلو ده نو هغه ماته په څو پیری د سیوې ویل کنه. هغه وخت کې د سیوې څلور کلو ماته ویل پلاره ته به دا شیشه څه وخت پیدا کنه دستا مغزی خراب کړو. او نورونو به سره روانو او نورونو چې به 500 ګټلې داسې وخت به هغه ما به 2000 ګټلې. نو کاروبار مې ښه ټیر هغه و چې کله دغه ستونزو سره مخ شو. بیا میلو ته به نه تلم، ډونډه به راته ویل چې راځه کره چې زو ناوخته دی. ما وویل تاسو ځئ زه درځم، او زما به زړه نه کېده چې زه لاړ شم میلې ته خپل کاروبار وکړم. اول دغه نسوار خو عادي عمل خلک وایي کنه چې ډېر عادي عمل دی. دغه دیم خدای وایي چې دا د ځینی اول پلګی دی، چې اول پلګي به افکه کې وکړه، دویم پلګي ته خو به خامخا هغه کې کنه. نو همدغه نسوار یې نیولې تر تریاکو ورینو د شرابو پورې. الله دې ګوره دغه بوټی او دغه ورته ختم کړي. زما پلار الحمدلله د کلي ملک په حساب کې شر نه به ځان ساتو. اوس هم خلک الحمدلله صفت کې الله دې وکړي سره د ټولو مسلمانانو مړو. خو هغه پلار مې ډېرو خلکو داسې ویلي چې د پلانې وګوره او زوی وګوره، اوس چرسلا خان دی او پلانې زمستانې دی. پوه شوې؟ ترخه خاطر همدا چې یو عزت والا پلار ولې د یو زوی لاس هغه شي بد یا شي همداسې ورو ورو مهربانه کورنۍ نور تربور نو عزیز تربور که څوک دښمن هغه خود به خوشحالي کې وي ښه شو چې داسې هغه شو، او چې څوک دوستي هغه د باندې ډېر اندازې نه خفه کېږي. کما هغه نه کولی نشه توګي نه استعمالولی، نو نور ورونه مې الحمدلله اوس هم شکر یار یو کس د ګزارې وړ سرمایه هغه لري. او ما باندې ولا داسې وخت هم راغلی چې ولا چې سره د اهل عیال مې نهار شپه ډېره کړې ده.
درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ د ازادۍ رادیو خپرونې 24 ساعته د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو له لنډو څپو 19:25 مترو او د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پورې په منځنیو 12:09 څپو واورئ. د خپرونې په وروستیو شیبو کې زو او په زړه پورې ډرامه اورو. په ډرامه کې اورو چې اکبر یو موتاد ته پیسې ورکوي چې د هغه د اکا زوی کمال په پوډر واخته کړي. دا چې اکبر ولې غوښتل کمال په پوډر واخته کړي اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پیښیږي، دا به په دې ډرامه کې سره واورو.
اکبر لالا ونی ستام یو دود پودر وای چه لگ ده تابا جوڑه شی.
سالیم جانا، ما چکه چه پودر را بانده وحی، ته ده خپل کار کوا. که ده پرین دیوالان دیره ول غواری، نو زبو یو بل کس در وخیم.
بل بسوک را وخی.
زما ده اکازوی کمال در خیم، آقا خو همستان دیوال ده.
او رشته هم کمال می که خوگ اندیوال ده.
نو چه کمال ده خوگ اندیوال ده، هغه تا ولی ده پودر رو سات نکوی.
هغه تا میم چون زل سات کرده ده، خو نهی منی.
سامور پس شلاش آخر بیو منی.
چه کام بابا، مال پودر رو خیر ولید چه پات کمال شو، که پاخته هم شی، ما تا بایسه گتر رو رسیگی.
گتر خام خادر رسیگی.
چه گتر رو رسیگی؟ پیسه برا کی که پودر؟
که کمال پودر و پیسه ندر کوی، زی در کن.
نو تا پو خواه ولی پیسه و پودر نرا کول.
نو تا کل را نگوختیو.
خیر، روز بایدن نو غوارم.
خسامه ده، بس تر دی وروس ده پودر پا ماش فل. دیوی میاشت پودر دی میاشت پا سر که لما و غاره نور چه وای؟
خدا خو پودر شول، پیسی سمره را کمی.
زتو وای، سمره پیسی در کم؟
50,000 افغانه غارم.
بی خسامه ده، ده ده 50,000 افغانه هم ده اوس واخلا. پاتی پیسی بودی وروس در کم؟
بس سامه ده، ده سمه گرنه چه کمالی وافت وروس ده ده پودر و عملی شو. نور چه وای؟
گوره. څوک خبر نشي چې ما د کمال د پوډری کولو لپاره تا ته پیسې درکړې دي. که خبر شول دواړه به په بلاخته شو.
نه اما وزای سو کم نه خبرېږي.
سلیمه زایه،
دې څه وایې؟
دا چای خو در واخلم.
سمه ده، دا د درغلم.
خوری میلمنه غواری؟
ولی اینو غوارو، خدای دیگه والا، رازه رازه.
خوری دست پیدی در ونیسه چه اومی نداری؟
رازه ندی داری، چه غورک سا؟
سلام علیکم.
سلام علیکم خوری، بخیر رقلی. سنگه ای، جوره ای؟
شکر ستا چال دیشتی
جوره. رازه رازه ما داری، رازه دلتکی
نه. نه نکشه، نه ما نه، دیوی خبری لپاره را غلیم.
دی کمی خبری لپاره؟
پرونز مازو یک پرز مش بکور که میلم کریو.
خخ
ما چای ورولله چې د دوی خبرې مې واورېدلې.
خانو څه سره ویل؟
اکبر زما زوی سلیم ته وویل چې کمال په پودر اخته که، زه به تا ته پودر او 50,000 افغانۍ درکړم.
توبه خدایه، دا څه اورم؟
خورې، زه خو مور یم، دا اولاد درد مې لیدلی دی، نه غواړم چې ستا زوی هم د سلیم غوندې پودري سي.
خانو ستا زوی څه ورته وویل؟
زما زوی خو پوډر دی. ویل سمه ده
کمال زویا.
مورې څه وایې؟
ته دلته راسه.
دادی درغلم.
ته غوږ سه زویا چې شاګله ترور دې څه وایي.
بس مورې د شاګله ترور خبرې مې ټولې واورېدې. زه بل اکبر سره جوړ شم، بس همدا اوس ورځم.
ولکه زما خبره خو واوره.
خبرې اورېدلو ته هېڅ ضرورت نشته، زه همدا اوس له اکبر سره جوړېږم.
ها اکبره، ته ما ته دا ووایا چې تا رښتیا سلیم هڅولی چې کمال په هیروینو اخته کې؟
قومندان صاحب، کمال په ما ناحقه تور پورې کړی دی، ما دا کار نه دی کړی.
کماله؟
بله قومندان صاحب.
اکبر خو وایي چې کمال په ما ناحقه تور پورې کړی دی، ته څه وایې؟
قومندان صاحب، زه په دې باره کې ثبوتونه لرم. ما د سلیم د مور آواز ثبت کړی دی، که مور راوغواړي هغه یې هم مني.
ښه اکبره، اوس رښتیا راته وایه، او که سلیم راوغواړم د مور سب سوې خبرې خو یې تیاری لرو.
قومندان صاحب، ما خوشي کوم، ما ټوکې کولې.
ښه ټوکې دې کولې؟ ها ټوکې داسې؟ رښتیا راته وایه، په دې کار کې د ادب سو.
قومندان صاحب، کمال خو د ما د کاکا زوی دی، زه به ولې داسې کار کوم؟ درته ومې ویل چې ټوکې مې کولې.
ګوره، پر پولیسو د ناپوهانو ګمان مه کوه، مونږ د دې خبرې ثبوت لرو. سمه خبره وکړه چې دا کار دې ولې کاوه.
قومندان صاحب، زه به درته وایم چې دا کار یې ولې کاوه.
ښه ته راته ووایه.
زه یوازې یوه مور لرم او بس. ده غوښتل چې زه پوډرې شم او جایداد مې ده ته میراث پاتې شي، که نه پوښتنه ځنې وکړئ چې بل مې څه بد ورسره کړي دي.
اکبره، کمال رښتیا وایي؟
والا نو څه ووایم قومندان صاحب،
بله خبره نشته.
ګوره اکبره، سزا به خامخا وینې، خو که له پولیسو سره مرسته وکړې او رښتیا راته ووایې، نو سزا به دې لږه کمه شي.
بس رښتیا خبره دغه ده لکه کمال چې وویل.
ما ونه ویل قومندان صاحب.
یعنې تا کمال په دې خاطر پوډرې کوو چې زر مړ شي او جایداد یې تا ته میراث شي؟
وو صاحب، دغه مې مطلب و.
بس پوه شوم، ستا اقرار مې ثبت کړه. ته به خامخا د دې نازوانۍ او مردار نیت سزا وینې. ته هېڅ نه شرمېږې چې د میراث لپاره یو روغ انسان په نشو اخته کوې او په دې ډول یې وژنې؟ افسوس دی ستا پر حال.
درنو اوریدونکو، دا اول ازادي رادیو څخه د یونې د زهرو کاروان د خبرونې مطلب چې تاسو ته وړاندې شول. زه او همکاران می تربلې اونې او یوې بلې خبرونې تاسو په لوی او بخونکي خدای سپارو. ښه وخت.
د زهرو کاروان
زړګی صبروم کله صبرېږي دا تور سترګې زما دیږي.